الله خیم.
نوموړی زیاتوي د واکسین اخیستی و ځکه ناروغي پرې اسانه تېره شوه، خو یو شمېر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي د دې ناروغۍ ډېر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنی کې کارول شوي درمل ویټامین ای دي، چې دا بهترین کار ورته کوي. دا باید دوی واخلي، خپل کورس ده هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه د نورو ماشومانو څخه لرې باید وساتل شي. کالي باید د چټ مخې لمر ته واچول شي، اوڅه شي، لباس، کوټای، جای، هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي، چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس چې ده دا ختم شي د کوټینه.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 20,313 شکمنې پیښې ثبت شوي، چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دی د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی له مړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شوو کسانو د کورنیو یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښولې او ویلي دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
در گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او در فدایان خلق در مجاهدین و در کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
در جلاد در مرگ به خبر که او ویم چه خوخ نی و دروغ بمی ویلی ویم. در مرگ یه و عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده. ما چه در 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی. در خبر خواهی در ویره در دغه حکومت در طول عمر برابر در غمجون و میند و در زرون و مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویلکی که چه ابراهیم رئیسی در 1988 کال پوری که در ایران در خلق مجاهدین در تنظیم در سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړې د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د لوریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوې ده او د هیله کې چې
پروژې ویټر سوچي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه خپل خلکو ته اوروپی جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم مختوم اسپیرو ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس لګر چاو دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټرا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي. او د لوریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوې ده او په دې هیله کې چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، کې افغانان وي یا کې هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستي ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو.
د هسته ټوپک مولا نخا، د هسته ټوپک مولا، دا سپینه سپوږمۍ ټوپک مولا، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانۍ ټوپک مولا، او تیر ټکونه مونږ در بخلي دي، تیر ټکونه مونږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک مولا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ ټوپک مولا، حسیبا تراب غوندی فنا شي بیا، حسیبا تراب غوندی فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک مولا.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
کڅه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغیزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرې دوده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور لري اساسه چې موږ څنګه دا ودا او په دې معرف لري اساسه چې موږ څنګه دا چې دې په عامو جیو کې دغه څه لکه دې چې دې مکتبونه دي زو کې دې کتابونه جوړ کړي او هڅه د مطالعې لپاره دې کتابونه راوړي.
ځوانان د خوانځي او په هنتونونو د نصاب د ذکر په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیری دوه لپاره آزاد مطالعه هم ګټوره بولی. یو تنځدکونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاد مطالعه ډیره مهمه ده تر څو پر شاګرد وکولای شي له هیواد ته خبر شي، له ګاونډي هیوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه باندې وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاد مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لري کډر ان شاء الله په ټیکال لري ورسوالي شي دي لکه واځه لکه د انګوراډي بارډر او پر دې کرخه چې دا لکه ورګون لکه خیر کوټ ان شاء الله ټول ورسوالي ته مدا حاصل دي ان شاء الله خدای کول دا کتابه بوره برابر کنه در ترون ان شاء الله خو ته برته.
کڅام د کتابونو المانځنه د نړۍ په بیلا بیلو هیوادونو کې لمخ کې دوده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانځنه لاله سکلونو راهیسه پیل شوه چې په کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې پورس د وی ورځ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې پورس خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري تمخه کو د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیلو د مارکو په شونځي کې تیرونې د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اوریدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند د مارکو کونزی لانګر څخه اوریدل کیږي. چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم پرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزی مشاعري کلنې بنسټ کې خود دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې غنو شاعرانو شعرونه ویل چې یو هم پکې هجرانو د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زړه فیصلې کوي نو مې کوي کزړه پاسه وزې پی کوي نو مې کوي کبي انسان ته خدمت کوي ژوند دي ووسي په کې انسان ته جامعي کوي نو مې کوي کبي چې نه کوي خرچي وشي نو بد نه ده په چې نه کوي که خرچي وشي نو بد نه ده په هر کار ته خرچي کوي زمان غریب غریب نو نه سب ځای په سره وکړه خو مواد ملانجي کوي مناسبانو د اسلام په اړه کې راګي وی کوي اختلاف د مسلې کوي امید کوي او وایي راز زمونږ وړ مقام ته ورسوي مخکې د وخت ته تشدي کوي
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کړو
پدی وطن کی یو خپل غم او کی نقصان دې په یو د سر سوي دا د غوړ کی نقصان به باندې ګلو راکا ورکا هم خصوص سکیلا نقد په لاسو کر د شول په پرکو تا کیلا رحم ما ایمو ویلا هم سره حاصل کیا بازی باندې ګلو هم اوس ته هم دا نه لباس
د مظلوم یار په نوم یو ظلمی شاعر په خواږه ترنوم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامي ورواړو
نصیبونه مظلوم
د دې مشایری یو تن ترتیب کونکو عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه داده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنې مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي زموږ هدف دا ده چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کډرونه خپل خلکو ته وروپی جنو او همدارنګ د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګي جوړولو یو بهانه ده ترڅو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکی جوړیشي
دا مشایره د مې په ولسمنیټه د جمیل المنزه وروسته پیل شوی وا او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ
په خني خېلو کې مو د مشایره راپور اوریده د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نسمنو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي د نرسنګ لوسته خو مینه یې له ادبیاتو سره دا وای چې له هغه وخته چې په منځني ژوند کې و شعر لیکي لا اخلی فتانی سره د سجی رډو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده
تر اوسه پوری ولا نه پېژمې صبر ته د کیک نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشول یو خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیجم فیسبوک نه ډیر استفاده کوم علي میډیا و درونه
صحیح د میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي تاسو میرمن مشایره کوي کله
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې سي علات شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن انلاین باندې باندې شزی راځي ټاټولې سوي دی هغه کې ولینه کله کله برخه اخلي
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چونی ځکه مې غونډې کې برخه اخلي
بلې اخلم میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل غږ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي هغوی مننه
صحیح پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وې میرمنو جوړې کړې یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي نو نن سبا څه صورت حال دی تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې
هر څوک چې زیات مهربان واوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه نو
نه پلوي نه کوم د نه تاسو یې نه پلوي کوم نه د میرمنو خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري د درک ولري مهربان اوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه چې ټولې ښځې مهربانې دي نه داسې نه منم انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو څه ته په لیدو شعر لیکې له څه نه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې همداسې وي
بالکل همداسې که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري ځکه چې شعر احساس ده
لاغلی فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده اوس به د زما وطن په نوم د اغلی فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو
ته دواړه یو رنگ زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودل دی له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې وې ستړی زه هم ډېر ستړی شوم دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دي له پښې مې ازغې وتي په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
تنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کیدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کیدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې مر هغه څوک نه پریږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخاطر خوله او تر قلم یې سره اوځي. او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته، د دین لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم، ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایس زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلي. د اصرار کدا تقدیر وو، نو دا څنګه خام تدبیر وو؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه لرویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه پکښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه ځواني کې یاست کو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تیریږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یی نسبتا هغه کور ته کندوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد ک خوشو چې هغه شمال میږي حسن دا رقم به انسان کی په ټول کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد ک په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخسي دا سنور بیتونه هم لکه وايي کنانه حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي دا سنور لکه د خام حسن خانی دی وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب ویلته هم کېدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم مشته سپورمۍ شخوند کی خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دیني ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبره چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کېدل سي یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې نه ما ته څوک را کړی او نه ز پکښ د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دا می وستی لمبولی می هوس دی په شراب دا می وستی د ګناه پیټ می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لوی لارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لوی لارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرنده ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرنده زه د تور ورشته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس په کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی تیارانو د خندا سو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د مې وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 60 نیالګي هند ته یوړل خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پو. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شدید شي یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو شتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې ځامنې دي په دوی مې باندې وره په لګوره مې په دوه وخت درې وخت چای سره خوري. بیا اصل له پی ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپو شه غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بې وزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کینو ته به چاو سره ډوډۍ خوري. هتا داس کسان ست چې چاو توان بم شاید بنل لري د یخ او بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي ځکه چې دا غورز می تیر سي نو د خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینی افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
تبای چې لازمه تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ زما شندیر کې دا چای او خو خاصتا چای جوړوم شین چای ایلدار او دې خو خوان کې او دې ته زموږ ملګری دوستان دی ولن ټول رځي د چای دا زما چې ولا نن مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تې تیر کال لبیلا بیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوای. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د اسناد او ارقامو مخینه څلور او 1000 ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړی د دوړو هم تور چای هم شین چای او د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي.
خود څرګندنه کړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. دا په داسې حال کې ده چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند، شمالي میانمار او سویل لویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
I'm gonna make you mine. مسافر صوت ما ينوي الصوت ولكوي الملكنا ومسافر اوتني مش بوسندر خنكا مسافر صوت ما ينوي الصوت ولكوي الملكنا ومسافر ومسافر مولا بفلا وطن ترى ولا مينا ومسافر ومسافر مولا بفلا